څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نه کړي چې لوی جرمي دوسیه لري، او د افغانستان په ختیځ او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر خان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، نور راپورونه او د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم لرو، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د ترکیې په وان ښار کې په یوه جهیل کې د غرقې سوي بیړۍ د 850 مسافرو مړې موندل سوي چې 24 افغانان دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په 24 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 24 نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی، او د سعودي عربستان پاچا سلمان د تریخې د التهاب په خاطر د پلازمینې ریاض روغتون ته انتقال سوی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې په وان ښار کې په یوه جهیل کې د غرقې سوي بیړۍ د 850 مسافرو مړې موندل سوي دي چې 24 پکښې افغانان دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد د دوشنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي ویډیو پیغام کې وویل چې د دغو مړیو د انتقالولو په برخه کې هڅې روانې دي. د زیاته کړه
د افغانستان سفارت په ترکیه کې د افغانستان جمهوری دولت کار کوي چې د 8 ساعت کابل ته انتقال کی افغانستان ته، او د دوی کورنیو ته ورسپاري، او په خپلو هیوادوالو باندې غږ کوي تر څو د غیر قانوني سفرونو نه ډډه وکړي، او خپل سرنوشت او ژوند د قاچاقبرو په لاس کې ورنه کړي چې کولی شي د دوی ژوند ته جدي خطرات متوجه کړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې دا بیړۍ دقیقا څه وخت غرق سوې وه او څومره مسافر پکښې سپاره وه، خو دا هم نه ده څرګنده چې په بیړۍ کې ټول څومره افغانان وو. تر اوسه د 24 افغانانو هویت تایید سوی دی. د راپور له مخې په دې بیړۍ کې سپاره ټول کسان پناه غوښتونکي وو. غیر قانوني پناه غوښتونکي عموما تر ترکیه تیریږي او اروپایي هیوادونو ته د اوښتو هڅه کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په 24 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 24 نویو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. رسنیو ته په لیږلي پیغام کې د روغتیا وزارت ویلي چې په تیره یوه شپه ورځ کې 138 مشکوکې پیښې معایناتو ته لیږل سوي. د 24 نویو پیښو له ثبتېدو سره په افغانستان کې د کورونا ویروس ټولې پیښې 15503 ته لوړې سوې. دغه وزارت ویلي چې په 24 ساعتو کې 2 کسان د کورونا ویروس له کبله مړه سوي او 22 نور رغېدلي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا په درو میاشتو کې لومړی ځل دی چې د کورونا ویروس کمې پیښې ثبت سوي، خو دا وزارت د پیښو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي. د دې وزارت د چارواکو په وینا که خلک روغتیایي لارښوونې رعایت نه کړي شاید دا شمیر لوړ سي. په کندوز کې د طالبانو په بریدونو کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 8 سرتیري وژل سوي دي. دغه سرتیري تیره شپه د طالبانو په دوو جلا بریدونو کې وژل سوي دي. د کندوز د والی ویاند اسمت مرادی دا خبر تاییدوي او ازادي رادیو ته داسې وویل:
شینوارو په پوستا باندې مخالفینو حمله کړې، 15 پولیس شهیدان او 3 نفر زخمیان شوی. همداشان د کندوز علی آباد ولسوالۍ یو ښار ترمنځ د لوی لارې د قزاق کوڅې په سیمه کې د ملي اردو په بیزونو باندې بریدونه شوي دي، چې په دې کې 3 د ملي اردو سرتیري شهیدان او 2 نفر نور ټپیان دي.
مرادی وایي وروسته طالبان پر شا تمبول سوي چې درنه مرګ ژوبله هم ورته اوښتی ده. د شینوارو سیمه د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه ده. د یادونې وړ ده چې د په دې وروستیو دوو اونیو کې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې او دغه راز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د طالبانو وسلوال بریدونه زیات سوي دي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ریو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبد العزيز د تریخه د التهاب په خاطر د پلازمین ریاض روغتون ته انتقال شوی دی. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس نن په دې اړه د دغه هیواد د سلطنتي مانی اعلامیه خبره کړې ده. په اعلامیه کې لږ معلومات ورکړل شوی دي. ویل شوی چې څلور اتیا کلن عبد العزيز نن شاه فیصل روغتون ته انتقال شو. د عبد العزيز د روغتيایي وضعیت په اړه کم خبرونه تر سترګو کیږي. د 2015 کال راهیسی د سعودي عربستان قدرت په لاس کې لري. ټاکل شوی و نن د سعودي عربستان ته د عراق د سردر اعظم مصطفی کاظمی سفر پیل سی، خو د سعودي د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سفر ځنډول شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ هغه نظر پوښتنې جالي بللې چې وایي د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایډن تر ټرمپ مخکې دی. په امریکا کې د ای بی سی نیوز او واشنگټن پوسټ د پراخې نظر پوښتنې له مخې په امریکا کې په ثبت شویو رایو ورکوونکو کې بایډن 15% مخکې دی. دا نظر پوښتنه پرون د جولای په 19 نیټه خپره شوه. او متحده عربي اماراتو نن یو پوژمکې مریخ ته ولېږله. دا لومړی ځل دی چې یو عربي هیواد د علمي څېړنې او ټکنالوژۍ د پراختیا په برخه کې یو سپوژمکۍ مریخ ته لېږي. د متحده عربي اماراتو د فضایي ادارې عمومي رئیس محمد الاحبابي په دې اړه په یوه خبري کنفرانس کې داسې وویل: د یوای متحده عربی امارات په نړیواله فضایي ټولنه کې فعال دی، او زه ډاډه یم چې موږ به د مریخ پر لور د فضا د کشفي ماموریت برخه یو. موږ به ډیر څه زده کړو او د خپل فضایي پروګرام پر پراختیا به نور هم کار وکړو. په دې ماموریت $200 میلیونه لګښت راغلی او څو ځلې ځنډول سوی چې ویل سوی د نامناسب وضعیت له کبله دا ماموریت ځنډول سوی و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و باورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې جرمی دوسیه لري. د بندیانو د تبادله پر سر د حکومت او طالبانو د رواني لانجې په اړه مو د بشري حقوقو د یو فعال نظر پوښتلی.
د دغه ټولې پروسې د تار د پاره کوم به طرفه پلاوي نو ټاکل شوی، نو په دې خاطر باندې د پروسه ونه سارل شول او نن د دوی ترمنځ پلمیره پیدا کوي.
د افغانستان لویه څارنوالی وایي په واشنگټن کې د افغان سفارت د یو دیوال د رغونې په پروژه کې د فساد د پلټنو په اړه رسمي سند یې نه دی ترلاسه کړی. په داسې حال کې چې ولسی جرګې یو شمیر چارواکي په دې قضیه کې څارنوالۍ ته معرفي کړي دي.
که چیرته دوی دا سند تشخیص کړی چې دا باید لا زیاتې پلټنې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته لاړ شي، د دې کمیسیون صلاحیت ته او دوی دا کار کړی ده.
د افغانستان په ختیځ او د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په نورو موضوعاتو کې نن د جولای 6مه سپوږمۍ ته د انسان د سفر کلیزه ده. په دې پلمه د لومړني افغان ستورمزلي عبدالاحد مومند یادونه کوو.
د مومند تک و فضا ده یو مهم موضوع داغه تر څنګ د افغانستان د هوایی قواو ظرفیت و دنیا ته وشو.
د خبرونې په دوهم نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. او سم ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې جرمی دوسیه لري. د کمیسیون په یوه اعلامیه کې د بین الافغاني خبرو د پیل د ځنډ او له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې په بهیر کې پر روانو ستونزو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. افغان حکومت وایي د سولې په بهیر کې د اوسنیو ستونزو د حل یوازینۍ لاره د طالب بندیانو بدیل نوملړ کېدای شي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې واورئ.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دی ویلامی خبرولو سره د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه غوښتنې او د سولې د بهیر اړوند اندېښنې شریک کړي دي. د کمیسیون په یاد اعلامیه کې دا هم ویلي، هغه بندیان چې پر جنگي یا بشر ضد جنایت محکوم دي او یا د دغو جرمونو په اړه محاکمه روانه وي، باید د سولې د مذاکراتو مخکې او حتی وروسته خوسي نسي. په دغه خبر پاڼه کې یاد کمیسیون له حکومت او طالبانو غوښتي چې د جګړې اړوند بندیانو د وضعیت په اړه دې له خلکو سره پوره معلومات مات شریک کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له طالبانو سره د موجودو بندیانو او اسیرانو د مجموعي شمیر په ډاګه کول هم غوښتي دي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان کې د آسیا د څنګه مرستیالې پیتریشا غاسمن ازادي رادیو ته وویل کدا سه شواهد موجود وي چې د غشمیر طالبان په جنگي جرایمو تورن دي، نو باید محاکمه سي.
If there is evidence that any of these prisoners were responsible for war crimes,
چیرې داسې شواهد وجود ولري چې یو له دغو بندیانو څخه په جنگي جرایمو او بشر ضد جرمونو کې لاس ولري، نو دوی باید د همدې جرایمو د جرم په اساس محاکمه شي، نه د تروریزم د جرم په اساس، او د دوی دوسیو ته باید د انساني حقوقو پر رڼا کې په عادلانه توګه رسیدنه وشي. دا محاکمه نه باید غیر علني وي او قربانیانو ته باید اجازه ورکړل شي تر څو شاهدي ورکړي چې دا کار د عدالت په تامین کې ګټور
تمامېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وړاندې ویلي د طالبانو له لوري د 15,000 بندیانو د ورکړل سوي نوملړ له مخې 502 نوي هغه بندیان نه آزادوي چې په خبره جرمی دوسیه لري. په ملي امنیت شورا دفتر کې بي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې یاد شمیر کسان د نشه یي توکو په قاچاق، انسان تښتونې، لغتات، جنسي تیریو او په قتلونو تورن دي. افغان حکومت وایي دوی لا هم په خپل دریځ ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې د طالبانو سره د بندیانو د تبادلې بهیر مخ ته وړي، وایي د دغه پروسې د بنبست د حل لارې یوازې د طالبانو له لوري د بندیانو د بدیل نوملړ سپارل کېدای سي. د دغه دفتر ویان جاوید فیصل د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت موقف همغه دی، موږ د بندیانو یو بدیل لیست د حلاري په توګه باندې وړاندیز کړی دی. کچېری بدیل لیست وي دولت آماده دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د هماغه څخه کېدلی شي چې خوش شي، او دا نه باید طالبان د یو باندې په توګه له ځان سره وساتي او د دې خاطر څخه د افغانستان د خلکو پر خلاف خشونت ډېر کړي.
خو طالبانو بیا د حکومت د خبرې رد کړي او ویلي دي چې هغه 15,000 سان چې دوی حکومت ته لیست ورکړی ټول سیاسي بندیان دي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد د دوشمبي په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اندېښنو او غوښتنو په جواب کې وویل دوی سره دستا بندیانو روغتیايي حالت سم دی او په خبره ټول بشري مسایلو ته جدي پام کوي، خو دوی سره دستا بندیانو د مجموعي شمیر په اړه معلومات شریک نه کړل. خغلې مجاهد وایي د دوی په دریض کې هم بدلون نه درغلی او د نوي نوملړ ورکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافقنامه نه د 3 فبراير میلادي میاشتې په 9مه نیټه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو، په کراغلي چې د بین الافغاني خبرو نوړاندې باید افغان حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان باید د حکومت زر زندانیان آزاد کړي. په دې لړ کې تر دې دمه افغان حکومت 4,098 طالب بندیان او طالبانو د حکومت 8,000 زندانیان خوشي کړي دي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې څرګندونو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مسؤل لالګل لال نظر اخلو چې هغه وایي د جګړې دواړه لوري باید په اوسنیو حساسو شرایطو کې له زغم نه کار واخلي. د دې سازمان مشر ښاغلی لالوی چې حکومت او طالبان باید د بندیانو د خلاصون د بهیر د څارنې لپاره یو دریمګړی پلاوی وټاکي چې د راپورته شوې لانجې ملامت او سلامت معلوم کړي. له ښاغلي لال سره فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې د ستونزو پوښتنه ترې کړې.
اول خو مونږه طالبانو باندې غږ کوو چې یوازې د 15,000 زندانیان په افغانستان په زندانونو کې نه دي، بلکې د دې سو چند دلته دي. دوی باید په بدیل لیست باندې فکر وکړي. که حکومت واقعا تورونه وایي چې په دې باندې مختلف تورونه دوی لګولي دي، حکومت باید د لیست په شکل کې د دغه 1592 زندانیانو لیست پور کړي او وښایي هغه کوم تورونه دي یا کوم اصول دي چې دغه بندیان د هغه اصول لاندې نه راځي چې دوی تیر څلور زره او 1508 کسان خوشی کړی دي چې دا د غی سره څومره متفاوت دي چې حکومت په دې باندې ټینګار کوي. دلته ډیر ستونزې شتون درلود. اول دغه مسله د هوکړې په برخه کې چې د زندانیانو خبره و تزدی شوی نه ده، تشریح شوی نه ده چې کوم نو زندانیان به پریښودل کېږي. دویم ستونزه دا و چې د دغه ټولې پروسې د څار دپاره کوم بې طرفه پلاوی نه و ټاکل شوی، نو په دې خاطر باندې دا پروسه ونه څارل شوله او نن د دوی ترمنځ پلمی را پیدا کوي یا دوی بهانې لټوي یا سولې ته ژمن نه دي، هر قسم تورونه په دوی باندې لګېږي. نو که چېرته دوی یو بې طرفه پلاوی دا مسله څارلې وی نو نن به دغه ستونزه د دوی ترمنځ نه را پیدا کېده، لکه دغه څار پلاوی شتون درلوده.
د تاسو له نظره که چېرې دا موضوع نور هم ځنډېږي، د بندیان پروسه همداسې پاتې کېږي، په راتلونکي کې څه نورې ستونزې جوړولی شي؟
یقینا دواړه خواوې تر اوسه پورې موږ ګورو چې په ضد کې سره ولاړې دي، او دا د ولس سره جفا ده چې دوی کوي، دا د هغه خلکو سره جفا ده چې هغه د دې جګړې قرباني کېږي. موږ ګورو چې د سولې په پروسه کې ډېرې لاسوهنې دي، نړیوالې لاسوهنې، د ګاونډیانو لاسوهنې، دغه ټولې د دې سبب ګرځېدلې چې نن د دواړو خواوو ترمنځ دغسې یو په قاطعیت سره د یو بل پر وړاندې باندې مذاکره نیول شوې ده چې هیڅوک د زغم هیڅ حوصله نه خي. نو نه دي په کار چې دغسې بېمانه چې هغې سره ګټه لاسته نه راځي او یوازې زیان وینو چې هغه ملکي تلفات دي او هم د دوی نظامي تلفات دي. دواړو خواوو نظامی تلفات هم لري او ملک هم ورانیږي.
لال صاحب، د تاسو نظر که چیرې د حکومت له لوري د طالبانو هم دا غوښتنه منل کیږي یا ومنل سي په راتلونکي کې چې دا دوی ته کوم لیست ورکړل شوی دغه په اساس باندې دوی بندیان آزاد کی، فکر نه کوئ چې په راتلونکي کې د قربانیانو هغه کسان چې د طالبانو په بریدونو کې ټپیان شوي دي او یا هم د کورنۍ غړي یې له لاسه ورکړي دي، دا موضوع څنګه کیږي او په راتلونکي کې د امنیت موضوع څنګه کیدای شي؟ یعنی دغه کسان که خوسیم سي د دوی بیا جګړې ته نه ځي یا د جګړو لیکو ته نه ورګډیږي، د دې ضمانت کېدای سي؟ د تاسو تحلیل په دې اړه څه دی؟
ګوره، دغه کوم بندیان د دواړو خواوونه چې خوشي کېږي، دوی دواړو خواوو تعهد سپارلی دی چې دغه زندانیان چې ازادېږي دوی به بیا د جګړې ډګر یا د جګړې لیکو ته نه ستنېږي. نو په دې خاطر دوی باید دغه ژمنې ته ژمن پاتې شي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لال و چې له ازادي راډیو سره د بندیانو د تبادلې پر سر د لانجې په اړه خپل نظر څرګنداوه.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان ملي شورا وایي په متحدو ایالاتو کې د افغانستان د سفارت د یو دیوال د جوړېدو په پروژه کې د فساد له کبله یې لوی څارنوالۍ ته د مالیې پخوانی سرپرست وزیر د ولسمشر دوه سلاکاران او په واشنګټن کې د افغانستان سفیره معرفي کړي دي. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په دې اړه یې له ملي شورا نه کوم رسمي سند نه دی ترلاسه کړی. لوی څارنوالۍ وایي د دې موضوع په اړه به خپل دریز د رسمی سند له رسیدو وروسته روښانه کړي. امید ظهیر مل په دې اړه نور تفصیل لري.
د افغانستان ملي شورا په واشنگتن کې د افغانستان سفارت د یو دیوال په جوړېدو کې د فساد موضوع لوی څارنوالۍ ته استوي. ملي شورا وایي واشنگتن کې د افغانستان سفارت یو دیوال له هغه پیسو په ډیرو جوړ شوی چې اړتیا یې وه. د ولس جرګې د عدلي او قضایي اداري اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې کمیسیون پرون په یو مکتوب کې د جرګې د پارلماني چارو او دارالانشا ریاست نه وغوښتل چې په امریکا کې د افغانستان سفارت د یو دیوال د جوړېدو پروژه کې د فساد موضوع لوی څارنوالۍ ته واستوي. په دې مکتوب کې راغلي د مالی پخوانی وزیر همایون قیومي، د ولسمشر دوه سلاکار څرګند او یما نظامی او په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی دي د فساد له کبله د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته وپیژندل شي. په مکتوب کې دغه شان د دې کسانو له ډلې هغوی چې په افغانستان کې دي ممنوع الخروج او هغوی چې له افغانستان بهر میشتي د انټرپول پولیسو په وسیله یې د نیولو غوښتنه شوې. د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس عبدالقادر ځاځي ازادي راډیو سره خبرو کې دا مکتوب تایید کړ او زیاته یې کړه ژر به په رسمي بڼه د څېړنې غوښتنو سند لوی څارنوالۍ ته واستول شي.
بله، د مونږ او قضایی کمیسون چې دا یو برخه دی هغه په نوم دی مبارزه علی فساد اداری ده. نو کچرته دوی دا سند تشخیص کړی چې دا باید لا زیات پلټ پلټنې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته لاړ شي. د دې کمیسیون صلاحیت ته او د دې کار کړی دی او مکتوب لیږلی دی.
مشرانو جرګه هم لوی څارنوالۍ ته د یادو کسانو د معرفۍ خبرې کوي. د مشرانو جرګې د ملي اقتصاد او بودیجې کمیسیون غړی حسیب الله کلیم زی
موږ کمیسیون دا اسناد څېړلي او دا لوی څارنوالۍ ته لیږو چې دغه کسان ته تعقیب عدلي راندې راشي.
له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت او په امریکا کې د افغانستان سفارت د یو دیوال په جوړېدو کې د فساد موضوع رد کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې د لا وضاحت لپاره به دا قضیه لوی څارنوالۍ ته واستوي، خو د یاد وزارت له لوري تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی شوی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي بیا ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې لیکلي، په امریکا کې د افغانستان سفارت د دیوال جوړېدو په پروژه کې د فساد او یا هم په دې اړه له چا څخه د څېړنې کوم رسمي سند نه دی ترلاسه کړی. په امریکا کې د افغانستان پر سفارت همایون قیومی سرګن او یمان نظامی تور دی چې د ډیرو لوګو پیسو دیوالې په یو اشاریه اته میلیون ډالر درغېدو لپاره په قرارداد ورکړی. ازادي راډیو په امریکا کې د افغانستان سفارت سربیره له ښاغلي همایون قیومی سرګن او یمان نظامی سره په دې اړه خبرو کوښښ وکړ، خو بریالي نشو. مګر له دې وړاندې په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی له امریکا غږ سره په خبرو کې په دې قضیه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
نن په افغانستان او پاکستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په دواړو هیوادونو کې نه یوازې پولیو ورکه شوې نه ده، بلکې پیښې په دې وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې دي. په افغانستان کې دا فرعي کمپاین په ختیځو دریو ولایتونو کې او په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقیږي. نوریاس نوری د موضوع جزئیات اوروي.
افغانستان کې پولیو د واکسین کمپاین په ختیځو دریو ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې ترسره کیږي، چې په ترڅ کې له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد 200 واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی. څلور ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به په دغو دریو وړو ولایتونو کې لسګونه زره ماشومان واکسین شي. د پولیو دغه فرعي کمپاین وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کورونا او بعد خپرېدو له امله د پولیو د واکسین کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګلا خان ایوب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین د کورونا خپرې شوې و باته په پام د روغتیایي سپارښتنو او نورو تدابیرو په ترڅ کې ترسره کیږي او رضاکارانو ته په دې اړه ځانګړی پوهاوی ورکړل شوی دی.
انشاءالله چې دغه ځانګړي لکه تدابیر چې دي دوی به په پام کې نیسي. د ورځې دوه ماسکونه به دوی ته ورکول کیږي. د بل خوانه هغه د میکروب د پاکولو محلول چې دی سانیټایزر د دې نه به هم پکې استفاده کوي او د دې پرڅنګ لکه هغه واټن مناسب واټن چې دی هغه به هم په پام کې نیسي.
ښاغلی ایوب دغه راز وویل چې د پولیو بل فرعي کمپاین په اګست میاشت کې په پام کې نیول شوی چې د جنوبي ولایتونو په ګډون په 14 ولایتونو کې به تطبیق کیږي. د پولیو د واکسین دغه فرعي کمپاین داسې مهال ترسره کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د پولیو پیښې زیاتې شوې او د دې څرکم نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه وژونکې او فلج کوونکې ناروغي قابو شي. د روان 2000 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو 99 پیښې ثبت شوې چې 19 په جنوبي ولایتونو پورې تړلې دي. پاکستان کې چې د افغانستان په څیر د پولیو د ناروغۍ ډېرې پیښې ثبت شوې، نن د پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي او په ترڅ کې چارواکي هیله مند دي چې شاوخوا 8 لک ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په دې هیواد کې هم د پولیو د واکسین کمپاین 2 میاشتې درېدلی و. له یوې خوا د دغه کمپاین پر کارکوونکو او ساتونکو په ډېرو سیمو کې حملې شوې او له بلې خوا هم د کورونا او بعد خپرېدو له امله چې د دې هیواد روغتیایي خدمتونه یې تر فشار لاندې راوستي دغه کمپاین په ټپه درېدلی و. د پاکستان د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي د چارو مشر رانا محمد صفدر وویل د پولیو د کمپاین کارکوونکي به د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي تدابیر په پام کې نیسي، فزیکي واټن او نورې طبي سپارښتنې به مراعاتوي. پاکستان هیله منو چې د پولیو ناروغۍ په 2013 کال کې خپلې خاورې ورکه کړي. په دې کال د پولیو 12 نوي پیښې ثبت شوې چې ورپسې په 2019 کال کې هم زیاتې شوې. د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د پولیو 59 پیښې ثبت شوې دي. د پولیو ډېرې پیښې هم له افغانستان سره په پوله خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوې دي، چیرې چې نن د پولیو د واکسین دغه نوی کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین دغه راز د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان ډېر ولایتونه له دغو دواړو ایالتونو سره ګډې پولې لري. یو شمیر متخصصین په پاکستان کې د پولیو د نویو پیښو د زیاتېدو ملامتي ماشومانو پر میندو او پلرونو اچوي او وایي نه پرېږدي چې ماشومان د دغې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. پاکستان د تیر 2019 کال په دسمبر کې چې د پولیو د پیښو شمیر له سلو زیات شوی و، د پولیو یو 15 ورځنی کمپاین ترسره کړ. طالبانو او نورو ډلو هم چې پولیو د لویدیز یوه دسیسه بولي او وایي په دې توګه پټ معلومات راټولوي، ډېر ځلې د پولیو ضد کمپاینونو پر ټیمونو او د هغو پر ساتونکو حملې کړې دي. د تیر کال په وروستیو کې وسلوالو طالبانو په پاکستان کې د پولیسو دوه افسران چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیو د واکسین د ټیم ساتنه کوله په ډزو ووژل. د روغتیایي چارواکو په وینا د ګوزن ناروغي هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوی کیدی شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره ژوند له دغې ناروغۍ خوندي شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د جولای شلمه سپوږمۍ ته د انسان د ختلو د ورځې کلیزه ده، هغه ورځ چې امریکایي نیل آرمسترانګ د لومړي ځل لپاره سپوږمۍ ته ورسېده، خو په افغانستان کې یو 9 کلن ماشوم د جومات امام ته د دې موضوع د ویلو په خاطر وډبول شو. اوس چې له هغې ورځې 150 کاله تیریږي، د افغان ستورمزلي عبدالحد مومند په ګډون زیات شمیر کسان توانېدلي چې د سپوږمۍ چکر ووهي.
لنن یو 50 کاله وړاندې هغه ورځ چې په لومړي ځل امریکایي آرمسترانګ زرګونه کیلومتر لزمه کې پورته ولاړ او په سپوږمۍ کې قدم کې خود، خو له دې ورځې سره د یو افغان چې هغه مهال یې 1 کال عمر درلود خاطرې تړلې دي. دا نادر سایقل و چې اوس مهال په اندونیزیا کې ژوند کوي او د ملګرو ملتونو کارکوونکی دی. دی وایي د راډیو له لارې یې واورېدل چې امریکایي آرمسترانګ هغې سپوږمۍ ته ختلی چې دی یې د رڼا ډېر لیوال او مینهوال دی.
ما وویل مولوی صاحب یو ډیر ښه خبر مې اوریدلی دی، له دې وروسته موږ سپوږمۍ ته هم ختلی شو. له همدې خبرې سره مولا صاحب زما پر وهلو او ډبولو پایل وکړ او ویې ویل چې دا هر څه دروغ دي او حقیقت نه لري. ما وویل له راډیو مې اوریدلی. ویې ویل راډیو دروغ وایي. هغه پر ما لاس پورته کړ او زما پر وهلو یې پایل کول غوښتل، نو زه هم وتښتیدم.
خاغلی سایقل وایي که څه هم په افغانستان کې هغه مهال د ظاهر شاه واکمنۍ وه او خلکو تر ډیره په ښه وضعیت کې ژوند کاوه، خو بیا هم د ځینو کسانو دا ډول سخت چلند د هغوی د سنتي باورونو له امله وه. که څه هم دغه ورځ د سایقل په ژوند کې چندان ښه ورځ نه وه، خو د بشر لپاره د بدلون ستره ورځ وه. امریکایي آرمسترانګ لومړی کس و چې 150 کاله وړاندې په 1969 کې سپوږمۍ کې پیاده شو. تر آرمسترانګ مخکې روسي یوری گاگرین په نړۍ کې لومړی کس و چې په 1961 کال کې یې فضا ته سفر کړی و. اوس مهال ډیر کسان کولی شي فضا ته تک تجربه کړي. افغان ستوری مزلی عبدالاحد مومن هم په 1981 کال کې لومړی افغان و چې له شوروي ستورو مزلو سره یو ځای فضا ته تللی و. جنرال عتیق الله مرخیل چې هغه مهال د هوایی پوهنتون رئیس و وایي ښاغلی مومند او محمد دوران له 400 کسانو وټاکل شول. روزنه یې ولیدله او بیا ښاغلی مومند د دې لپاره وټاکل شو چې فضا ته سفر وکړي. ښاغلی امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې فضا ته د مومن سفر د افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی.
دا پرواز چې عبدالحد مومن د نیکبختیار پیلوت و اجرا کړي د افغانانو لپاره افتخار دی. هوایي ځواکونه دا ورځ باید ونمانځي. دا به زموږ په تاریخ کې حتی په جنډریو کې باید ثبت شي او هر افغان او هر ځوان په دې باندې باید افتخار وکړي.
عبدالاحد مومن د غزنی ولایت اصلي اوسیدونکی دی چې په گاگرین هوایی پوهنتون کې یې زده کړې کړي دي. ښاغلی مومن ویلي و چې فضا ته سفر 8 ورځې و شپې 6 ساعته و 26 دقیقې وخت ونیو. باری عریس چې د امنیتي مسایلو کارپوه دی او هغه مهال د کورنیو چارو وزارت افسر ووایي فضا ته د مومن تلل د دې ښکارندویي کوي چې افغان هوایی ځواک څومره توان درلود.
د افغانستان په تاریخ کې د مومن تک و فضا ته یو مهم موضوع و. د هغه تر څنګ د افغانستان د هوایی قواو ظرفیت و دنیا ته وښود، هغه ظرفیت چې ګاونډي هیوادونه ځینې په حراس کې وه.
عبدالاحد مومن اوس مهال خپلې میرمنې او درې اولادونو سره په المان کې ژوند کوي. هغه په 2013 کال کې چې فضا ته د سفر 25 کلونه پوره شوی وو افغانستان ته راغی او د وخت د چارواکو لوري ډیر وستایل شو. تر دې وړاندې هغه له رسنیو سره په مرکه کې ویلی وو، کله چې فضا ته ورسېدم ځمکې ته مې یو نظر وکړ او له ځان سره مې وویل چې دا ستوری زموږ ګډ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو. عبدالاحد مومن له خپلو دوو تنو روسي همکارانو سره یو ځای د اګست په 9 نېټه له بایکونر څخه چې مرکز یې په قزاقستان کې د میر په نوم فضایي تمځای دی فضا ته واستول شو. یوری گاگرین د اپریل په 12 فضا ته ولاړ او نیل آرمسترانګ د جولای په 20 فضا ته خپل سفر پیل کړ. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یوه مشهوره جمله وویلي، دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی.
سپوږمۍ ته د انسان د سفر کلیزه او فضا ته د افغان ستورمزلي عبدالاحد مومن د تلو یادونه د ډیوی نادر په راپور کې. 4:13 شوې. د خبرونه په دوام کې د دو اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره هم را سره اوسئ. خدا شپ ملالی بشیر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د ترکیه په وان ښار کې په یو جهیل کې د غرقی سوي بیړۍ د 50 مسافرو مړی موندل سوي چې 24 پکښې افغانان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 24 ساعتو کې په هیواد کې د کورونا ویروس د 24 نوي پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. په کندوز کې د طالبانو په جلا بریدونو کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 8 سرتیري وژل سوي دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د تریخي د التهاب په خاطر د پلازمینې ریاض روغتون ته انتقال سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده. او متحده عربي اماراتو نن یوه سپوږمکۍ مریخ ته ولېږله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ستاسو له پیغامونو
بعد لوړو رسنیو ډېر وختي اعلانونه وکړو چې موږ د معاهدینو لپاره پیسې حواله کړې دي. ځینې معاهدین د ورونو سره ګزاره کوي، ورونه یې مثلا د کور خدمت ورکوي نو په دغه پیسو یې څه ګزاره کېږي یا ضرورت نه ورته لري. ځینې معاهدین بیا دغه تجارانو بچیانو خو ځینې داسې معاهدین دي چې د خپلو بچیانو د مدرسې کیسه کولو د ماښام په هغه پسې ډېر ستړي یي. نو دسته موږ دغه خواهش کوو چې دا خلک ولې دغه د معاهدینو پیسې نه ور حواله کوي. هر وخت موږ ورغلي یو مخه یې جواب راکړی دی چې پیسې منې
افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کېږي چې د لوګر ولایت کې چې کوم دغه د کورونا والا مواد کومک شوی دا څوک چې کورونا مریضان شوي دي او کومک شوی دا هغه مواد راغلی په ولایت کې پروت او هغه توضیح کېږي نه چې کله توضیح باندې شروع وکړي. دوه مواد یوې ولسوالۍ ته ورکړي، دوه مواد بلې ته ورکړي. هغې ته خلک شي که هلته هوټلو کې پراته دي، په خرچه ډېره راځي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونې چارواکي دغه د لوګر د ولایت د کورونا دپاره چې کوم مواد تکمیل شوی او اسناد پلاس لري هغه مواد توضیح کړي چې خلک مشکل لري، مریضان دي دلته پاس هوټلو کې ورته پراته دي، خرچه پرې راځي. داسې په جمعه کې مونږ ته دوه مواد راکوي نو دا خو دې خرچ هم نه کېږي. چې هر څومره مواد رسېږي خدای دې وکړي چې دغه ولایت دغه مواد تقسیم کړي که لږ رسېږي که ډېر رسېږي چې د خلکو ته یې ورکړي. والسلام.
د هلمند ولایت سنجند ولسوالۍ عبدالتواب غورځنګ خبرې کوم. موږ دغه موضوع برق موضوع دی، یوه ورځ پر لس بجې ماښام 10 بجې پورې اوس دا برق سنجوي پر نورو خرڅوي. نو موږ پیغام دغه د ازادۍ راډیو دا پیغام د پیغام نشر کړي او موږ پر خپل فک راکړي او پر وخت باندې برق راکړي. مننه د ازادۍ راډیو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسادآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د دې خبرونه په روستیو څو دقیقو کې تاسو د ازادي رادیو د دوو اونیزو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. لمړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد مو کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې پام دی اکلا د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتې مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي. کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاق ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي، ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي، په هغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپږ کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطف هم ورسره مل وي، د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه له نورو کارونو خسته کېږي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې وکړي، نو زه هغه له ځان سره کینوم او د ماشومانو پخوانی قصې بیانوم او د قصې ورته کوم چې ما زوی تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمرانه کوي. نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزکه چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خرکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاکلمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره کې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړي، پلرونو موږ ته نه وای کړي او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وادا غوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې، خصوصا کله چې تیارې بو یا برقونه بنول. هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده، هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادوو، هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي، کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې هلته رامنځته کیږي، د ماشوم هغه فکري رغونه ده. ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو، په دې فلمونو، په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکري لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي، یو خو د ماشوم فکري لوري ته ډېر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي، او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي، ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي، د قلم او کتابچې سره آشنا کوي.
کراسو دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي؟
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي، هغه له پند اندرز او نصیحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما ویل، د چرګ او د لیوه کیسه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میږي کیسه، د کوتر او د چیشي کیسه. دغسې اکثرا د ماشوم دپاره چې کومې کیسې ویل کیږي، اکثرا یا د الوتونکو مرغان وي، یا د ځناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو ځناور ترمنځ هغه د نیکۍ مسله وي. دغسې کیسې چې دي، ماشوم ذهنیت جوړوي، ماشوم وفاداری ته هڅوي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم ته دا ورښودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر ښېګڼه وکړي، څنګه د خلکو خبره ومني، څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کړي، او څنګه بالاخره دوی خپله مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي؟
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي، ماشوم یې نه خوښي، هغه به تفریحي بڼه هم لري. خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي، ځکه چې په قصه کې هنر نه وي، هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپل لوست نشي کولی. کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید تویل شي؟
د ماشوم ژبه چې ده، هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پی پوهیږي، یعنی هغه د لوی د پاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم تی خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي، به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاخه.
پرته له شکه، مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کېدل او دا قصې چې دي، دا قطن په غټانو تاثیر نشي کولای. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ، متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي، یا څوک یې نه مانی در سره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوری ورکړي، بهترینه وسیله چې دا د مطالعې ده، د کتابت ده، او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي، ماشوم یې در سره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي، بهترینه مسله چې د هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه، روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نه شي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی. نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادي، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول، یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي، او دوی بیا پاینده کې نسي کولای چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري استفاده ترې کړي.
قدرمن دوستانو په دې هیله چې ماشومان ته روزنیزي او د هغوی په خوخه کې سی ووروي د هر ماشوم لپاره خبرونه پاتره سبو تربیه خېچاري
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشه د لوبول میدان په یو بل ونیځ خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم افغان کرکټ بورډ وای چې د شپږیزي کورنی کرکټ لیگ سیالۍ به نګدي 500 ورځې وروسته پیل شي په دې او یو شمیر نورو مسایلو مو د کرکټ بورډ لای جرایوي رئیس لطف الله ستانګزي سره مرکه کړي چې د خبرونه په اوږدو کې وي واوري نن د جولای شلمه د شطرنج نړیواله ورځ ده په دې اړه په یو مطلب کې د شطرنج لوبې د تاریخي مخینی او د غشان د دغه ذهنی لوبې د تخنیک په اړه هم واوري د افغانستان د شطرنج فدراسیون ویلي چې د دغه ورځې په ویاړ غواړي چې د نورو هیوادونو له لوبغاړو سره آنلاین لوبي وکړي د تاریخي روایتو په اساس د شطرنج ذهني ورزشي لوبه نږدې 2000 کال وړاندې په هندوستان کې د لومړي ځل لپاره پیل شو وروسته نورې نړۍ ته وغځېده ویل کېږي چې دته په لومړیو کې صد رنج یعنی سل رنجا یا ستونزې ویل کېدي په دې معنی چې لوبغاړي له زیاتو ستونزو سره مخ کېږي ځکه چې کله کمزوري حریف سره مخ شي نو د سیالۍ خوند زی او قوی حریفه غټل خورا ستونزمن کړ دی خو هر څه چې دی اوس مهال په افغانستان او نړۍ کې د ذهني ورزش خورا ډیر امینوال او لوبغاړي لري امید ظهیرمل د دې لوبي د تاریخي مخینی او تخنیکی مسایلو په اړه دا مطلب برابر کړی دی
د تاریخي روایتو پر بنسټ شطرنج لوبه نږدې 14 پیړۍ وړاندې په هندستان کې رامنځته شوه که څه هم د لومړني لوبغاړي په اړه معلومات نشته خو دغه فکری ورزش ډیر ژر د شاهي کورنۍ د خوخي وړ وګرځید او جوړونکو ته یې انعامونه ورکړل دا فکری لوبه نږدې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دود ده د دې لوبې لپاره د شطرنج نړیوال فدراسیون یا FIDE له لوري ځانګړي قوانین ټاکل شوي چې لمخې د لوبه کیږي افغانستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د لوبه پکې کیږي او د اولمپیک د ملي کمیټې په چوکاټ کې ځانګړی فدراسیون لري او وخت نا وخته د دې لوبې سیالي کیږي په نړیواله کچه دغه لوبې لکه د نورو ورزشونو په شان په هرو څلورو کلونو کې یو ځل کیږي د شطرنج تخته د دې سیالۍ تخته څلور شپې تخانې لري چې رنګ یې تور او سپین دی هر خانه مختلف دندې لري د لوبې د دانو د معلومولو لپاره د لوبغاړو ترمنځ پچا چول کیږي که هر چا پچا وګټله سپینې دانې ورسی یو لوبه پیلوي په لوبه کې د هر چال لپاره وخت ځانګړی وي او لوبغاړي باید په هماغه ځانګړي وخت کې خپل چال لاړ شي د شطرنج د دانو شمیر 22 شوي چې نیمه یې سپینې او نیمه یې تور رنګ لري د دې لوبې د دانو ډولونه او حرکتونه په دې ډول دي د مقابل لوبغاړي شپاړس دانې چې اته پیاده دوه اسونه دوه فیلان دوه روخان یو وزیر او یو پاچا وي حرکتونه یې په دې ډول دي پیاده مخته حرکت کوي او پر کنج وهل کیږي په شرقي لوبه کې بیا د پیاده لومړی حرکت دوه خانې خو په غربي لوبو کې لومړی حرکت یوه خانه وي رخ د تختې له یو سر تر بل اتلای شي وهل کوي خو چې مخه یې خلاص وي فیل بیا پر بغل یا کنجونو څلور خواته حرکت کوي اس دوه نیمه خانی حرکت کوي د غشان وزیر څلور طرف ته حرکت کوي او چې کله یې مخه خلاص وي د تختې له یو سر تر بل سر اتلای شي او پاچا یو خانه حرکت کوي او مخامخ وهل کوي د یو بل ملاتړ کوي او کاشتمات له پیاده څخه نیولې بیا تر وزیر او پاچا پورې کاشت ورکول شي په لوبه کې عموما کاشت پاچا او وزیر ته ورکول کیږي
زموږ غږله ازادي رادیو ناوړې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کورنی کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ شپږیزه لیګ به نږدې 500 ورځې وروسته پیل شي په دې یو شمیر نورو مسایلو په اړه مې د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس لطف الله ستانګزي سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې له څه باندې یو کال راهیسې چې دی په کرکټ بورډ کې دنده لري کومې لاسته راوړنې لري
موږ په څو برخو کې کار کړی کوم ورځ نه چراغلی یو د خپل کارونو په څلورو برخو باندې ویشل دي چې یو د کرکټ برخه ده یو د زیربنا برخه ده یعنی د مسټیزو کارونو بل مالی برخه ده او بل اداري برخه ده یا د حکومتولي او د سیستم جوړونې برخه ده په کرکټ کې فکر کوم مهم خبر ده چې موږ کوم ورځ نه راغلی یو موږ د بنگلاديش پر وړاندې کوم سیریز درې اړخیز چې تر سره سو د زیمبابوي او د بنگلاديش په ګډون د افغانستان کرکټ لوبډلې پیغه وخت کې فائنل ته په پایلو به تلار پیدا کړه او هغه تر سره نه سو فائنل ټرافی دوار اړخو ترمن د بنگلاديش او د افغانستان ترمن شریک سو لغنه ورسته بیا د وستنډي سره مخ سیالي درلو دي چې پیغه کې مو شلاوریزو سیریز دوا یا وګټ بیا مو د ایرلند سره لوبي کړی دي هغه سیریز مو هم دوا یا ایرلند نه ګټلای دی په داخلي کرکټ باندې موږ ډیره زیات توجه په دې کړی ده چې د کیفیت له لحاظ کرکټ خسي هر لوبډالې ته کوچ روزون کوي نور تخنیکی کوم کسانو ته چې ضرورت یې هغه موږ دوی ته ورکو د زیربنا په برخه کې ډیر کارونه یا په ټاپه باندې ولاړو یا قراردادیان سره ستونزې وي هغه موږ حل کړي دي چې پیغه کې وا د خوست د میدان پروژه ده د بیسودو د ننګرهار کې ډیر زیات ستونزې وي د 2014 نه را پدې خو موږ کړای سول چې د افغانستان کرکټ بورډ د غړو او پیغه وخت کې زموږ د بورډ د غړي ښاغلي پایکار صاحب چې د خر جوړونې وزیر د غیز مکه د انتقال پروسه تکمیل کړ چې د افغانستان کرکټ بورډ سي دا کار وشو او پراتلونکي کې موږ په باندې کارم پیل کو د دې تر څنګ د بلخ په لوبغالي باندې کارونه شروع شول په کونړ کې موږ نوې اکاډمي جوړ کړه چې پراتلونکو ورځو کې به تکمیل سي او ګټ ته به وسپارل سي په پکتیا کې بل اکاډمي جوړ کړه نو سراسر د میدانو په کیفیت په چمن په پیچو په دې مسایل باندې موږ ډیر تمرکز کړی دی چې دا کارونه تکمیل سی په مثلا په قندار کې زموږ میدان سره د نسبت په خاطر اوس ډیر ښه سوی دی لوب ته آماده دی په کندوز کې همداسې د زابل او د هلمند میدانونو هم په تکمیلې دوه باندې
تاسو د زیربنا برخه یاد کړه بلابل ولایتونه اوس موږ په ټول افغانستان کې څومره لوبغالي لرو څومره اکاډمۍ لرو
موږ اوس په افغانستان کې وو میدانونه سیدي هغه ماده وي په غو باندې کرکټ کیږي څلور نور سیدي هغه تر اوسه تکمیل نه دي په غو باندې کار کیږي او درې نور سیدي په غو باندې به کار پیلېږي
د بي سودو ګراوند او پنګرار کې جوړيږي هغه په دې درو کې نشته
د بي سودو میدان هم یو دی چې نوې کار پیلېږي لکه مخکې مې چې ویلې دغه اسناد او پروسه اوس تکمیل شوې ده هغه د افغانستان کرکټ بورډ ته ویلې موږ وسته د اروکاتو دغه لومړنۍ چاري ورکړې دي او هڅه هم ان شاء الله ده چې په دې میاشت کې به باندې کار پیل شي هلته بعض اجتماعي ستونزې شته موږ د ننګرهار ولایت سره کار کوو چې هغه رفه سي هلته بعضې خیمې او خلک راغلي دي هلته میشت دي چې هغه ستونزې حل سي موږ قرارداد ورکو کمپنۍ ته د همورکاري دپاره یې البته او پیغه باندې هم ژر تر ژر کار پیل سي
سنګزي صاحب کوي په کرکټ باندې لږ وغږیږو 2006 کال ایشیا کپ د کورونا له امله وځنډېدو رسمي اعلان وشو د ورلد کپ او شلوري زورډ کپ په اړه معلومات شته بلغه شوی کنه لا هم تر دې د معلومات نشته
د ورلد کپ په اړه تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیول شوی د ICC غونډه د پراتلونکو څو ورځو کې پیغه باندې په تصمیم نیول کیږي چې آیا ورلد کپ تر سره کیږي د مالویش سره سم او کاغذ هم ځنډیږي
که په ورلد کپ کې لګ پاتې شو البته په 500 ورځې ورلد کپ کې 2013 برازي 2019 ورلد کپ کې مستونزې ولیدل شوې افغان لوبډلې له بده مرغۍ ولو به مونږ ګټله سر له دې چې منتقدینو انتقاد دا و چې 2014 نه تر 19 پورې ډیر وخت باید په لوبډله باندې کار شوی وي 2013 ته پلانونه سدي
دا فکر کوم ډیر مهمه پښتنه ده د 2019 کال جام لکه څنګه چې تاسو ولیدل د افغانستان لوبډلې پیغه کې لوبیونه ګټلې او طبي خبره ده چې د سره مینوال خفکیږي ځکه چې د کرکټ سره ډیره زیاته مینه ده ډیره بې ساره مینه ده سره نو موږ اوس په داسې پروګرام باندې کار کوو چې 2023 کال ته په رښتیا موږ یو ښه لوبډله ولرو د وسن په لوبغاړو باندې کار وسي موږ پلان تقریبا په لاره باندې اچولو په 2006 کې موږ باید د الف لوبډله سریلانکا ته تللې وای چې په هغه کې موږ د هغه ځوانان لوبول چې هغه 2023 کال ورلد کپ کې موږ فکر کوو چې هغه دوی ګډون کوي سي همداسې په سپتمبر او اکتوبر کې د بنگلاديش الف لوبډله باید د افغانستان په قربتوب هند ته راغلی وای چې د 2023 تر اوسه پورې معلوم نه دی ځکه چې په هند کې وایروس تر اوسه پورې ډیر زیات دی نو زموږ هدف په دای چې وس نه کار ورته وکړو تر 2023 پورې به داسې ورلد کپ داسې لوبډله موږ جوړ کړو چې په له څو فلټرونه وتلي او بل اخره په هغه کې به موږ خو زلی گوډیر لستر وړنی ولر هغه ورلد کپ البته په هند کې د 2023 کې نو د افغانستان په آسیا کې د لوبغاړي ډیر د آسیا له آب او هوا او له پیچو له دې سره بلد دي نو موږ هلته ډیر ښه چانس لرو چې خیل استر وړنی ولرو
که بیرته کورنی کرکټ ته راوګرځو لږ تر لږه 500 ورځې وروسته بشپږیزه تر سره کیږي د سپتمبر په یو لسم باندې فکر کوم پیل کیږي دیارلس د سپتمبر په دیارلسم باندې د تیر ځل شپږیزه کې د هنرانو مسله وه جدي وه چې څو لوبډلې ونه شو کولی چې هغې ته کرکټ بورډ هنران پیدا کړي سکالې دا مسله څنګه کیږي د اوس نه هڅه شروع ده کومې کمپنیانو سره خبرې روانې دي وبشي که څنګه
یوه خبره ډېره مهمه ده دلته چې کرکټ په افغانستان کې دومره ډېره زیات سابقه نه لري له هر لحاظه زموږ تاریخچه د کرکټ ډېره لنډه ده نو تر څو چې دا په یو سکتور باندې بدلیږي زموږ هڅه هم دا ده یو څه کار او زیار ته ضرورت لري د افغانستان اقتصاد سره طبیعي خبره ده چې زموږ د کرکټ عواید او نور ټول مسایلو سره تړلی دي تیر ځل زموږ سره د لوبډلو مالکینو یو زموږ سره ونډه واخیستل هغه نه موږ مننم کوو درې کلن قرارداد سره درلوده موږ چې په ولس کې امضا سوی په نونس کې پای ته ورسېده موږ اوس هم له هغو سره کار کوو هڅه همدا ده چې هغه په دې پروسه کې داخل واوسي نو اوس چې د لوبډ اوس چې تاریخ مشخص سو تلویزیون مشخص سو ملي تلویزیون چې دا لوبې به خپروي دا به فکر کوم کمپنیانو ته یا سوداګرو ته لږ اطمینان ورکړي چې اوس پروګرام جوړ دی او دو یو کړی سي راسي لوبډلې واخلي او سرمایه گزاری وکي
اي پي ال پړه باندې کله وګ غږی کو د افغانستان کورنۍ لیگ چې لږ تر لږه دوه نیم کال وړاندې په لومړی سیزن یې په شارجه کې وشو متحده عربی اماراتو کې تیر کال لوی به وزنډول شوې سه کال پلان څنګه دی کیږي کنه کیږي داسې
اي پي ال د افغانستان د کرکټ د ودې لپاره یو ډیر ښه اقدام و پیغې کې متاسفانه کومه کمپنۍ چې وه هغه د مالي لحاظ ډیره کمزورې وه او بعضې د فساد او دا مسایل مو کې چې تاسې په خبر شوي د رسنیو له لارې نه هغه قرارداد موږ لغوه کړ ځکه چې کومې پیسې د افغانستان کرکټ بورډ په کمپنۍ باندې وې د فیس او د حقوقو هغه نه ورکول شوې نو د دې لپاره چې موږ لنډ ګامونه واخلو فکر کوم په آینده کې به موږ متضرر شو بهتره به دی چې دا ګامونه په قراره او په اساسي توګه باندې واخلو زموږ هڅه دا ده چې پی ایل موږ وسې وې ښې کمپنۍ ته ورکو یا د افغانستان کرکټ بورډ خپله تر سره کې دا به طبیعي خبره داسې وخت ته ضرورت لري د کال کې کورونا متاسفانه دا کارونه بیا متضرر کړي دي تر اوسه پورې کوم کمپنیانو سره چې موږ خبرې کړې وې هغه لږ بیرته په شا تللي دي ځکه چې شرایط له هر لحاظه ډېر ستونزمن دي نو موږ په دې باندې کار کوو او اساسي کار کوو لنډ ګام نه اخلو تر څو موږ وکړای سو چې داسې یو لیګ ولرو چې هغه پاک وي شفاف وي او پیری کې د افغانستان کرکټ بورډ آئنده تضمین وي او د لوبغاړو لپاره یو ښه موقع مساعده اوسي
هغه هندي کمپنۍ چې تاسو یاد کړی سره جنجال کوم حد ته رسیدلې که پای ته رسیدلې
او د هغه سره زموږ جنجال سته هغه سره زموږ مالی مسایل دي پیسې هم تر اوسه پورې نه دي ترلاسه کړي د هغه سره زموږ د لندن په محکمه کې قصه خبره روانه ده او تر کوم ځای پورې چې موږ اوس پرمختګ کړی دی موږ ډېر په هغو باندې برلاسي یو
د روسي پښتنې په توګه ستانکزی صاحب یو بله عمومي انتقاد چې موجود دی شخصا په تاسې باندې هغه په متحده عربي اماراتو ته ستاسې په تګ باندې د بندیز مسله ده دا چې څومره واقعیت دی تاسې به راته ووایئ که چېرته واقعیت وي د آی سی سی په ځانګړي ډول د آسیایي شورا زیاتې غونډې په متحده عربي اماراتو کې کیږي نه ګډون هلته بیا څومره تاثیرات
لري دا فکر کوم حقیقت نه لري لکه مخکې تاسې وویل زه اماراتو ته له 13 کلو نه ځم او راځم او هلته مې په ای پی ایل کې په نورو مسایلو کې ډېر مهم رول هم لوبولی دی او د زیمبابوې او د آیرلینډ او د دې کوربتوب کې ما برخه اخیستې ده او زه امارات ته ځم او راځم دا حقیقت نه لري
ولې دومره لویه ادعا چې ستاسې په اړه باندې تور دی معنی دا ده چې تور دی لږ تر لږه سپیناوی نه کوي کرکټ بورډ په فیسبوک پاڼه باندې ځکه دا د یو ډیر لوی انتقاد په توګه باندې یادیږي بار بار یادیږي
د دې سپیناوی ما کړی دی دا چون زما په شخص باندې دا تور لګول کیږي ما په ټویټر کې په دې باندې ټویټ هم کړی دی او دا بیا اساس تورونه دی فکر کوم هغه کسانې لګوي چې هغه شاید دلته یا شخصي ګټه خطر لاندې راغلي او یا د کرکټ بورډ کې لدندونه لري شوی دا تورونه کسان لګي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو چې تر دې دمه مو سره ملتیا وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس لطف الله ستانکزی او په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه اونۍ خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب